دقیقې دی ستاسو پام خبرونو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولای د هیواد د نیمایي وګړو د زده کړې او کاري فرصتونو پر حق سترګې پټې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز څلور سو ورځې پوره شوې. میرمن اميري لیکلي چې طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او په ځانګړي ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. طالبانو ملا محمد شفیق د سردار محمد داود خان روغتون د مشر په توګه وګمره. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر خپل ټویټر ولیکل چې دا پریکړه د دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې په اساس شوې ده. په بیان کې راغلی دی چې نوی مشر نن په یو غونډه کې د سردار محمد داود خان روغتون کارکونکو ته له ورپېژندل کېدو وروسته خپله دنده پیل کړه. د نوموړي روغتون مخکینی مشر د اورتوپیدي متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وردګو د طالبانو پر حکومت پرله پسې نیوکې کېږي چې په مسلکي بستونو کې غیر مسلکي کسان په دندو ګمارلي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو هغه پولیس افسر ووژه چې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د یوې ډلې د امنیت مسؤول و. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د واکسین ډلې ته زیان نه دی اوښتی او دوه تنه بریدګر چې په موټرسایکلونو سپاره و په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو یوه چارواکي غلام اصغر ویلي چې پیښه د بلوچستان ایالت په پشین ولسوالۍ کې شوې ده. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای روسیې د د هیواد د انرژي څباندې درېمه برخه تاسیسات ویجاړ کړې دي. خغلی زلنسکی نن په برلین کې د اوکراین د رغونې په اړه غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاله په وینا کې وویل چې روسیې د اوکراین هر څه وران کړي او د هیواد لپاره به دا ګرانه وي چې را روان ژمی تیر کړي. په برلین کې د اوکراین د رغونې په کانفرنس کې د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس او د اروپایي کمیسیون د مشر اورسولا واندرلین په ګډون د اروپا جګپړو چارواکو ګډون کړی و. میرمن واندرلین د اوکراین پر ملکي تاسیساتو برید تروریستي عملو بل. د نړیوال بانک د اټکل له مخې روسیې د اوکراین عامه تاسیساتو ته تر اوسه د 315 میلیارد ډالرو انډول زیان اړولی دی. او متحد ایالات اوکراین ته د حق په نوم د هوایي مدافع د زاړه سیستم پر ورکولو غور کوي تر څو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د شنډولو لپاره کار ترې واخلي. امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکړې وړاندیز چمتو شوی دی. حق چې د سټینګر میزایلو د سیستم یوه پرمختللې بڼه ده له ځمکې څخه هوا ته منځنۍ واټن ویشتونکی منځنی واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. امریکا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله له کیف سره د 18.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې.
نیما نړۍ
خسر د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پروانی ناروغي دی اخته کس نخې نخانی را توي
اخه خسک یانجلی سپیږي سه ورځ پورز دی ته وزړ تنگولې پیدا کیږي اندا کرنج کیږي نه پوري چا سره خبرې وکي غوړ ستنه اوسي کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و مصرفیت د لودو اغه ورځ پورز کې میګه غاله قو شو کارت نه لري خپل نفر وای وای زه ډیر بد احساس لرم احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ څه ملوسه نه کیږي اغه فکر کې زه تنبلسه ویم د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړی سره وازه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړی او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلي او بیرته بهر کړی ار سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي شمکټه وځي وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه او بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم دغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کې له ماشومان سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودل چې مثلا له ښځې او خپل ماشومان سره جنجال وکړي اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې پر رواني ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري بل دا چې د درک نشتون دی زمونږ اکثر سړیان چې کوم دی هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسي په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې دغه کنټرول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډیرو خبرو پسې مګرځئ تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ نو رواني ډاکټر ته ورشئ
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات راکړي ځکه چې تر هر څه د مخه بل لاولین یا ځونو څخه زه فکر کوم چې دوام نیاز دی یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د دروانه ستونزو ته رسیدګي وشي نو دا به هم ډیر خصي چې د ارواپوهان استفاده سي او د دې له استعداد او ورته او څخه کار واخستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان لدینه متاثر کیږي حکومت ګورو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرامونه کړي خوبونه کړي او خپل استعدادونه او ورته او څخه کار واخلي دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد ګللی صافي وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د انجونو پر مخ د خوندزیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
دا اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي عقلي او سوي ډاکټران دا ورځي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دي ډیر خپه شوی دي د چار لاسه کتاب وخت ورته شي درس مو وي هغه څه معنی لري اوس دا جنکه چې د چار لاسو ګر لاس کولو دي دوتونه علاقه لري دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم څوک چې انجینر شم څوک چې معلم شم څوک چې پیلوټ شم مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه شکوي ورته شته مزه په کټه مزه ده خپل سره وښني څو سابلاته به تعلیم پات سره څوک بي کی نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر رواني ټلیفون اخته کړی دی اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکه جاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي دوی ډیر جاړي به دی ورځي کوي په رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته ټلیفون پیدا کړی
ډاکټر محب لازغم چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پر لپسې پیښې د سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي له نوموري سره مې مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډیرو میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیل شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، مایندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی، او یا د ځینو مایندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همدغسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي، په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دونه په مانس کې دی، د باد شغاوري چې دونه پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دیونو د رژېدلو پاڼو غږ خیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سیند غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي، او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یا وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترین وظیفه پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري. او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوی مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقونه روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بزرګ زره شویم. دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن وسلی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغ لاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې درته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نام گذاری کو، لومړی به وایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپل د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي. چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو، نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خو شي، دا ډېر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي، په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کور ودان اوسلی صاحب، په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو سراغلی کسنګ؟
ګوره، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو لپاره، همدارنګه د ښځو لپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو ټول حقوق پیشبینی کړي نشته، او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزای ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موساد ته سپارل کېږي چې موساد هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې راغلي کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابند تعامل او د هغو ترمنځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم ایږدي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري چې دی ورکي، هغه د اولادونو حق دی، په صحیح ډول به تربیه ورکي وي او ښځوی به واده ورکو، او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدېږي نو یعنې مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او په اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو، ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینې وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه خو بعضو د بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. زه بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. د کورنۍ غړي عامل د اکثریت عاملونه بېسواده دي چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه، چې زموږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور او پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پېژندلي نه وي. او دوهمه تکه زه اشاره وکړم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور او پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نه شي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور او پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډېر غټ رول لري. او بل محیطي تاثیرات د کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، د هغو محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي. هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حالا رو تیر ازو چې کوم حل لارې چارې دي او څوک مکلفت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورئ، کله چې یو پامیل تشکیلیږي، یو کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي، چې دوی د ازدواج یو ته ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډیره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دنده استاد سپارل کې، کله چې ماشوم لږ لویږي، اوه کلنۍ ته رسیږي یا دوونه ټیټ ځي مکتب ته، مکتب کې شی زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي، هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورکړو او دوی وپوهوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړو، دوی په ښه ډول باندې دوی ترنینګ کړو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دو برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې بلته په ښاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته خدای د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسایل دین هم برخه کې زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ اوه کلنۍ ته رسیږي، دوی مکتب ته واستي، په مکتب کې هلته له نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي، ټولنه خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هېواد به د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضامنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وه د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لویه لاس پرم الله ممل شه، ښه وخت ولرئ.
ٹولی دی ٹگالے والا ولکی سودمن بنشی کور تا ٹولی